ستړي مې شګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري. نن د زیارت ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. وخت شوې په پښتونخوا کې د ماښام شپږ بجې، په کابل کې دی 5 نیمې، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سحر 8 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زما هوش چلیل
او زه بارکوال میاخیل
هر کلی وایو او اډم بي تاسو پام راګرځو. د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سټکو ته
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د یو خپلواک هیواد په توګه بل هیڅ یو هیواد او اشخاصو ته د حق نور کوي چې په افغانستان کې د یو نوی حکومت پر پلان له چا سره خبرې وکړي.
پاکستان وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ به جاری ساتي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان سینیټ ته ویلي
Mr. Chairman, the decision lies with the citizens and the leadership of Afghanistan. They have to sit and reconcile. They have to coexist. We can only facilitate, and that we are.
د امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي داعش په شام کې کلکه ماتې خوړلې او نور به امریکایي پوځونه له شامه باسي، خو سپینې ماڼۍ او پینټاګان ویلي چې خپل پوځونه یوازې له هغو سیمو باسي چې داعش ډله پکې له منځه وړل شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو دا او یو شمیر نو رپورټونه دی وار په وار به وړاندې کوو، خو اول غوښ شه د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د یو خپلواک هیواد په توګه بل هیڅ یو هیواد او اشخاص د حق نه لري چې په افغانستان کې د یو نوی حکومت پر پلان له چا سره خبرې وکړي. پر خپل ټویټر پاڼه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ښاغلی محیب لیکلی د افغانستان خلک د یوې تلپاتې سولې پلویان دي، نه د داسې یوې معاملې چې د افغانانو قرباني پکې له پامه وغورځول شي. ښاغلی په خپلو څرګندونو کې د کوم هیواد یا فرد نوم نه دی اخیستی چې څوک په افغانستان کې د نوي حکومت خبرې کوي، خو تېره ورځ په رسنیو کې داسې راپورونه راغلي وو چې د امریکایي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د عرب اماراتو په خبرو کې له طالبانو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړولو هم خبرې شوې دي. امریکا، پاکستان یا طالبانو لا دغه لوړپوړ افغان چارواکو په څرګندونو خپل غبرګون نه دی ښودلی.
او د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر بیان خغلی ډاکټر محمد فیصل هیلا ښکاره کړی چې د سولې د روانو خبرو تر د لارې به افغان شخړه په سولې ایز ډول هوار شي، او پاکستان به افغانستان کې د امن لپاره هر حق کردار ادا کوي چې له وسه وي. اسلام آباد کې د زیارت پورس مطبوعاتو ته د ونیز احوال ورکولو په وخت خارجه بیان ویلي د طالبانو په اړه مو همیش واضحه کړې ده چې زموږ اثر پرې محدود دی، خو افغانستان کې به د سولې هڅو کې تر خپل وسه ښه کردار ادا کوو. واشنگتن او کابل وخت په وخت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي او دریځ لري چې طالبان افغانستان کې د پاکستان په لمسولو ورانکاري کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي افغانستان کې د روانې نامنې مسؤلیت د افغان حکومت په غاړه دی.
د پاکستان مرکزی کابینه د کورونو چارو وزارت ته امر کړی چې د قومي اسمبلی د دوو غړو محسن داوړ او علي وزیر نمونه د سفری بندیز له لیسټه وباسي. تیر ورځ محسن داوړ تور لګولی و چې حکومت د پوز په فشار د هغه علي وزیر نمونه د سفری بندیز لیسټه اچولې دي. نور تفصیل زموږ همکار شعیب زاده راوړي.
نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د مرکزی کابینې غونډه کې د نورو معاملو ترڅنګ د محسن داوړ او علي وزیر د نمونو د سفری بندیز په لیست کې په شاملولو هم خبرې شوې. سرچینې وایي چې کابینې امر کړی د هغوی نمونه باید په سمدستي توګه د ای سی ایل نه وویستل شي. په کورونا چارو کې د مملکت وزیر شهریار اپریدی د پاکستان د سنټ د بشري حقوقو کمیټې غونډې ته د شروع په ورځ ویلي چې څوک د ریاست ادارې چیلنج کوي نو حکومت به پر ضد ضرور ګامونه اخلي. نوموړي دا سپیناوی نو کړی چې د قومي اسمبلی د غوغړو د ریاست پر ضد څه ګامونه اخیستي دي. د سنټ د غونډې ته محسن داوړ هم وربلل شوی. هغه غونډې ته ویلي چې د نومبر په 1 دېرشمه نیټه د پښتونخوا د پولیسو د مشر په امر د کم اف آی آر له امله د دوی نمونه په ای سی ایل کې اچول شوي، په هغې کې دوی د مخکې نه ضمانت ورکړل شوی دی. محسن داوړ او علي وزیر د نومبر په 1 دېرشمه نیټه د پېښور د باچا خان هوایي ډګر دوبۍ ته تلل، خو له هیواده بهر د تلو اجازه ورنکړل شو او ورته ویل شو چې د دوی نمونه په سبابۍ کې د دوی پر ضد د شوی اف آی آر لامل په ای سی ایل کې اچول شوې دي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
په شمالي وزیرستان کې د تیل په د تیلو او پېټرول پمپونو مالکانو کار بندیز کړي او وایي د ضربې ازب عملیات په محل په سیمه کې 15 پېټرول پمپونه په مکمل ډول تباه شوي او شپږ 50 کروڑ روپۍ تاوان ورته وختري. د پمپونو د اتحادیې مشر رقیب ګل وایي حکومتي واکمن یې د تاوان په مرسته غور نه کوي ځکه دوی په کار بندیز کولو مجبور شو. په شمالي وزیرستان کې د کال 2014 په نیمایي کې ضرب عزب عملیات پیل شوي او د سیمینا د لکونو پښمیره کې خلکو کډې کړې وي. ګلوایي ځای انتظامی ورسره د غتاون منلې او لړپړو چارواکو ته یې د دوی سپارښتنه کړې چې د خلکو مالی مرستې وکړي.
د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي وایي د افغان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره په ابوظبي کې د سویو خبرو په تړاو معلومات شریک کړي دي. زلمی خلیلزاد د دسمبر په 12 او 13 له طالب استاذو سره د پاکستان، عربي اماراتو او سعودي عربستان د استاذو په موجودیت کې مسلسل د افغانستان د سولې پر بهیر بحث او خبرې وکړي. په اماراتو کې د سولې د خبرو په بحث کې د ګډون لپاره د افغان حکومت رسمي پلاوی هم ورغلی و خو له دوی سره د طالبانو استازو نه دی لیدلی. امریکا په متحده عرب اماراتو کې د سولې په اړه خبرې ګټورې بللې دي. ټاکل شوی چې له دغو خبرو د مثبتو نتیجو ترلاسه کولو لپاره بل مهمه غونډه د راتلونکي میاشتې په 15 نیټه د سعودي په پایتخت ریاض کې وشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر پرونی ټویټ وروسته چې وایي داعش په شام کې ماتې خوړلې، د امریکای حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې له شام خپل پوځیان باسي. نور تفصیل زموږ د همکاري وژمې جالوان په ریپورت کې.
د امریکا سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس لخوا د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا وروسته څرګندونه چې په دې حق لا وضاحت غوښتل شوې دي چې د جګړه ځپلي هیواد شام یا سوریانه یې امریکایي پوځ د راوتلو فیصله کړې او دا چې څنګه یې داعش پر ضد جګړې کې کامیابی اعلان کړې. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خپل ټویټر اکاونټ د دې ټویټ کولو سره چې په شام کې داعش ته ماتې ورکړې ده د ډیرو دفاعي او سفارتي چارواکو حیرانولو باعث شوی. دغه ناساپی سرګندونې یو شمېر پوښتنې هم رابرسیره کړي چې وایټ هاوس او پینټاګون چارواکي دي د صدر د ټویټ او ویناو وضاحت وکړي. د وایټ هاوس مطبوعاتي سیکرتري سارا ساندرز هکبي ویلي دي چې د امریکایي پوځیانو د راوستلو پړاو ځکه پیل شوی دی چې شام لپاره کمپین چې دی هغه لا هم دوام لري او دا چې داعش ته ماتې ورکولو معنا دا نه ده چې د شام نه ائتلافي ځواکونو پوځي عملیات تړل کیږي. د صدر ټرمپ لخوا د دې ناساپي سرګندونې په عکس العمل کې په دغه سرګندونې نه یوازې نیوکې شوي بلکې ډیرو د ګډوډۍ احساس هم ښکاره کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي چې دغه فیصلې نه یوازې ائتلافي هیوادونه حیران کړل بلکې په خپله وایټ هاوس کې انتظامی چارواکي هم حیران دي. نیویارک ټایمز په نننې اداریا کې لیکلي دي چې د شام نه د امریکایي پوځیانو د ویستلو فیصله اندېښنې راپورته کړې دي او دغه فیصله په منځني ختیځ کې امریکا او د نوي بې باورۍ زنی کړي.
د چین خارجه وزارت نن ویلي دی په چین کې غیرقانوني توګه کار کولو په جرم کې یو کینیډایي خزتا انتظامی سزا اورولې ده. کینیډا ویلي دی چې دا دریمه کینیډایي خزه ده چې په چین کې نیولې شوې ده. نن خبريالانو سره خبرې کولو په وخت خارجه وزارت ویان دی د نیولې شوې کینیډایي خزې په جنګلو د سارا مکلیور په توګه کړې ده خو د سزا په اړه نور تفصیل نه دی وړاندې کړی. د دسمبر په لومړۍ نیټه په کینیډا لخوا د چین د رابطو یا ټیلیکام یو ستر مشر د امریکا په وارنټ نیولې شو او د دې لږ وخت وروسته چین دوه کینیډایي وګړي په چین کې نیولې.
د مکسیکو هیواد په باها کالیفورنیا ایالت کې چارواکو درې مشکوک کسان چې واشه هم پکې شامل دي نیولې دي. پر دوی هلته د منځنۍ امریکې د میشتو دوو تنو مهاجرینو د وژلو شک دی چې مړی د تیر اتوار په ورځ په سرحدي ښار تجوانا کې موندل شوی وو. پولیس چارواکي وایي د وژل شویو مهاجرینو عمرونه د 14 او 18 کلونو ترمنځ دي. وایي دوی د تیر اتوار په ورځ له خپل استوګنځي وتلي په یوه کوڅه کې روان وو. ورباندې برید سوی چې وایي په ظاهره د غلا یا شوکې کومه هڅه ښکاري. وژل شوي ځوانان د منځنۍ امریکې د هونډراس هیواد له هغو زرګونو مهاجرینو څخه وو چې په خپل هیواد کې د تشدد او بیروزګارۍ له امله راتښتېدلي او په امریکا کې د پناه اخیستو په نیت په سرحدي ښار تجوانا کې میشت دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو لمړنۍ ماجګرنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې یو شمیر رپورټونه درته لرو له موږ سره اوسئ. په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د یو خپلواک هیواد په توګه بل هیڅ یو هیواد او اشخاص دا حق نه لري چې په افغانستان کې د یو نوي حکومت پر پلان له چا سره خبرې وکړي. دا چې د دې خبرو څه معنا ده په دې اړه د ډیوا ریډیو خبریال حقمل سادات روان همدا شیبه له کابل را سره د ټلیفون په کرښه دی. حقمل صاحب هر کله درته وایم.
ډیره مننه مې خسته پاتم سړی مشکور ودان.
خیر یوسی ک د حمدالله محب د دغه نوی څرګندونو په اړه جزئیات راکړي چې آیا د دې خبرو اشاره چاته ده؟
نو لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویلې حمدالله محب چې دی افغانستان دی ملي امنیت شورا مشر سلاکار دی. تیره ورځو کې په دوبۍ کې دی امریکایي چارواکو او دی دوبۍ چارواکو سره هم لیدلی وو. د بیا په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکل چې سوله راتلون کې دا نو د داسې موی نه ویلې ویلي وو چې داسې زره هم کېدای نه شي چې دی افغانستان تیر کړنې باید تر پښو لاندې شي. اوس حمدالله محب چې افغانستان ته را رسېدلی دی او د دې سره په څنګ کې د امریکایي استازی زلمی خلیلزاد هم راغلی دی. داسې ویل شوي دي چې د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره یې ناسته ترسره کړې ده او په دوبۍ کې د درې ورځې کا غونډې وروسته یې دغه معلومات په افغانستان کې د افغانستاني چارواکو لوړ پوړو چارواکو سره معلومات شریک کړي دي. او دا معلومه شوې نه ده چې په دغه کې کوم معلومات شریک شوي دي. یوازې ویلې شوي دي چې د ورځنی غونډې معلومات شریک شوي دي. د هغې نه وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په خپله ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې د داسې هیوادونو چې هغې نوم یاد کړی نه دی خو یوازې دومره ویلي دي چې بهرنیو هیوادونو ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې حکومت جوړونه کې لاسوهنی وکړي یا د دوی فرمایشات په افغانستان کې د افغان حکومت ومني. دوی تیره ورځ په همدې سره د سولې علي شورا د درنشان نوی مشر هغې هم ویلي وو چې سوله راتلونکي ده خو په ورځ یا په هفته کې امکان نه لري چې سوله راشي. دا وخت غواړي. بلې نام یې خلته
او وسلوالو طالبانو په خپل ویلي وو چې کمی ګنګوسې چې وي چې ګواکې په دغه ناستو کې لنډمهاله حکومت او پر اوربند خبرې سوي د طالبانو دارت کړي ویلي چې په دې اړه خبرې نه دي سوي. نو د حمدالله محب دغه څرګندونې په خپل دغه اندېښنې نه پیدا کوي چې واقعا هم په دې غونډه کې دا خبرې سوي دي کنه دي سوي؟
وګوره حمدالله محب چې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی چې د کوم هیواد ته یا اشاره ده یا کوم هیواد ته مستقیما دا خبره دوی کړې ده خو یوازې په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې بهرني هیوادونه د دې حق یا صلاحیت افغان حکومت نشي ورکولی چې په افغانستان کې حکومت جوړونه کې لاس ولري. خو تیره ورځ وسلوالو طالبانو هم څو اعلامیې خپرې کړې چې لومړی اعلامیه کې دا هم راغلي وو چې په افغانستان کې د اوربند یا راتلونکي ریاستي جمهوري په انتخاباتو کې په اماراتو کې په درې ورځنیو غونډو کې په دې باندې خبرې نه دي شوې. دویمه اعلامیه کې دوی بیا داسې وویل وسلوالو طالبانو چې د ذبیح الله مجاهد له لورې خپره شوې وه او ویلې شوي وو چې دوی په اماراتو کې په درې ورځني غونډو کې په دې دوه مسلو دی یوازې یادې کړې وې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او پر بندیانو خبر هلته په درې ورځني غونډو کې خبرې پرې شوې دي او بحث پرې شوی دی.
صحیح اکمل سادات روان له کابل له تاسو ډېره مننه.
کور ودان. ډېره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان د بهرنو چارو دفتر ویان د خاغلی ډاکټر محمد فیصل هیله ښکاره کړي چې د سولې د روانو خبرو اترو د لارې به افغان شخړه په سولې ډول هواره شي. پاکستان به افغانستان کې د امن لپاره هر هغه کردار ادا کوي چې له وسې وي. اسلام آباد کې د زیارت پر ورځ 19 احوال مطبوعات و تورکول په وخت دوی دا خبرې کړي. نورې خبرې هم کړي چې حالی زمونږ خبریاله راوی پیر را کوي.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په سینټ کې د وینا په محل اول چې ابو دهبی کې کېدونکې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري ډېری اهم وي. دوی زیاته کړه چې په دې اړه به پاکستان خپل کردار لوبوي
او هم بہت سے ایشوز پر ایک پیج پہ ہیں بٹ الٹیمیٹلی دا ڈیسیژن لائز ود دا سٹیزن اینڈ دا لیڈرشپ اف افغانستان.
مش پر ډیرو معاملو یو فکر لرو خو پرې کړه بعد افغانستان مشران او اولس کوي. دوی به یو ځای کیږي او روغه جوړه به کوي. موږ یې یوازې مرسته کولی سو چې موږ یې کوم. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د ولس کاله راهیسې هلته جنگ روان دي او پاکستان غني چې دغه ستونزې هواري یوازې سیاسي خبرې دي چې نورې تړلې هوادونه هم اوس تسلیموي. او دوی زیاته کړه چې په دې اړه پاکستان نه یوازې امریکا بلکې طالبان، ایران، چین، عربي امارات او سعودي په اعتماد کې اخستې دي. د دې څخه وړاندې د ونیزه خبرې غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل چې عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې خبرو کې پاکستان خپل کردار لوبولی او پاکستان له اړخه د بهرنیو چارو وزارت استازي هم برخه اخستیم.
پاکستان پلیډ ا رول اس پارت اف ا شیرډ ریسپانسبيليټي ان د میټینګ هیلډ ان یو ای ای.
د افغانستان امن او روغې جوړې د پاره په عرب اماراتو کې کېدونکې غونډه کې پاکستان د شریکي زمواري د برخې پتوګه خپل کردار لوبولی او په دې اړه د پاکستان کردار منل سوی او ستایل سوی هم دی. طالبان خبرو ته تیارولو او پر دوی د اثر په اړه ټی وی ریډیو ته پښتني په جواب کې ویان دویل
پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا انفلوئنس نہیں ہے. ہم نے کہا ہمارا لمیٹڈ انفلوئنس ہے. وہی ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے.
پاکستان کلا هم دان نه دی ویلی چې پر طالبانو اثر نه لري بلکې ویلی چې پر طالبانو محدود اثر لري او دغه اثر د خبرو په محل سرګند کړی سوی دی. دوی ویل چې پاکستانی مشرانو پر افغان مشرانو او نړیوالی فرورلوی دا خبره واضح کړي چې د افغانانو په مشرۍ کې د امن پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د امریکا څنګهړي استازي سلمی خلیلزاد په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو سره درې ورځنی خبري ګټورې او مهمه ګرځولې دي. د افغانستان خبري آژانس په ژواک ته سرچینو د خلې وایي چې د عرب اماراتو په دغه غونډه کې پریکړه سوې چې د افغانستان د سولې په اړه بل غونډه به د راتلونکي جنوري د میاشتې په 15 نیټه سعودي کې کیږي چې پکې مهمه پریکړه کېدای شي. خو کله چې دغه پښتنه ډیو ریډیو لاړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه وسوه نو د دغه غونډې د نیټې او د ځای په اړه د څه ویلو څخه ډډه وکړه. متحده عرب اماراتو کې د طالبانو سره د خبرو وروسته امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د فوج د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم تیره ورځ لیدلی وو او د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور خپل یو ټویټر پیغام کې لیکلی وو چې د پاکستان سرلشکر امریکایي استازي ته باور ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره کېدونکې هڅو ته به دوام ورکوي. د افغان خبری آژانس په ژواک تر مخه متحده عرب اماراتو کې کېدونکې دغه غونډه کې د پاکستان او سعودي عرب د استازو ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر استازو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله نزد د استازي مولا امیر خان متکی او د حقانی ډلی استازي کاری یحیا هم ګډون کړی و. د حقانی شبکې د یو ویان د امریکایي ډلی سره د لومړی لیدنه ده. امریکا حقانی شبکه تر اگر ګرځولې او پاکستان هم دا تورونه دي چې په افغانستان کې برت کوونکې د دغه ډلی نه یوازې ملاتړ کیږي بلکې دوی دلته پټې ځالې هم لري. خو پاکستان هر کله دغه تورونه رد کړي او ویلي چې د تراګرو په ضد د عملیاتو په نتیجه کې ټول تراګر د پاکستان څخه شړل سوي یا وژل سوي دي.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
دیو ریډیو ته غوړیاست. اسوسییټډ خبری ایجنسی په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې پاکستان د پیسو د غیر قانون انتقال د مخنیوي ادارې اف ای ټی اف د تور فیرست نه د بچکیدلو لپاره ګامونه پورته کولو ته تیار شوی دی. خو څېړونکي وایي چې پاکستان اوس هم له دوو چیلنجونو سر مخامخ دی چې یو د اف ای ټی اف له خړ لیست نه د ځان د ایستلو او بل د پیسو له نړیوالې ادارې یا آی ایم ایف څخه د مرستو ترلاسه کول دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو د خبریال احسان محمد خان په رپورت کې اورو.
سړنکار پروفیسر منظور پوینا دغه د اف ای ټی اف نوم لړ څخه وتلل او د آی ایم ایف له لوري مالی کومک په لړ کې دواړه چیلنجونه د پاکستان د موجوده حکومت لپاره لوی ازمیښتونه دي چې په وخت د دغه چیلنجونو څخه وتلل د یو شمیر اګامونو عملی کولو سره تړون لري.
د دې نه دا معلومیږي چې شرایط سخت دي او سیاسي تور شیدانو د هغه خپل اثرات لري. کشری هغه خلکو ته عوامو ته وخاینو عوام به پاغه باندې خپکان لري. یو منتخب حکومت دی دا ذمواری پہ پراتا دا چې دا معاشی کم چیلنجز دی خلکو ته عوامو ته پاکستان حکومت ته دا د دوی ذمواری دی په سر دا چې دی به ځان وباسي. خو سیاسي پروګرام او معاشی پروګرام دواړو کې فرق دی. نو هغه ته به خپل سیاسي پروګرام باندې نه ودرېږي، هغه کې به بدلونونه راولي. کنا په خپلو خبرو ولاړی شو کې هغه خو سیاسي ناری دی او د میدانی حقیقتونو سره کم تعلق دی. نو دغه به ونه کړی شي. بیا
دا وخت چې پاکستان کې د بارنیو اثارو د کمیز لواجی د ډالر په مقابله کې د روپۍ زور او بیا هم پریوتی او د اقتصاد د کړکیچ لواجی په مجموعي توګه د خساري سره مخ دی. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا د غیر قانوني پیسو تګ راتګ او یا د ترهګرۍ لپاره د فنډونو او مالی کومک په لړ کې د نړیوالې ادارې دغه فشار په پاکستان نور هم سیوا کېدای شي. خو د ګنی په یو لار دغه فشار کمیدو امکان هم موجود دی او هغه د پاکستان له لوري د افغان سولې په لړ کې د دغه کردار سره تړلې دی.
کچری د افغانستان خبرې ترې د امن باره کې پاکستان چې کوم کردار ادا کوي که دغه سر ته ورسی او د اپریل نه وړاندې وړاندې د افغانستان باره کې څه فیصله وشي نو به خو پاکستان با یو طرف ته خو به سو اندرونی تور چې کوم خرچي کوي پاغه کې به بچت راشي. دویم طرف ته چې کوم تورونه په دوی باندې د فاینانشل ټاسک فورس لګي هغه ته به هم وزګار شي. او دریم طرف ته به دا وي چې د امریکې د طرفه به پې فشار کم شي، د یورپ د طرفه به پې فشار کم شي. البته دا ده چې پاکستان کې کومې ستونزې دي، هغه ستونزې خو په خپل ځای باندې موجودې دي او په هغې کې اضافه هم کیږي. اوس راتلونکي وخت به وایي راتلونکي کال کې دغه د پاکستان لپاره ډېر زیات مهم دی.
د موجوده حکومت له لوري چې د اقتصادي وضعیت ښه کولو لپاره د دغه هڅو په ترڅ کې د نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف سره خبرې اترې لا تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. خو د پاکستان له لوري د آی ایم ایف په خودلي شرطونو باقاعده توګه د کومک او قرضونو لپاره په رسمي توګه خواست هم جمع کړی شوی. د پاکستان له لوري چې د آی ایم ایف دغه منلي شرطونو په اکله کوم تفصیل نه دی څرګند کړی شوی. خو ځینې راپورونه داسې وایي په دغه کې یو شرط د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا نور هم کمول شامل دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د اورګزی ضلع ځایي تاجرانو دکاندارانو د انتظامی هغه وړاندیز نه انکار کړی چې په مارکیټونو کې به سکیورټی کیمرې لګوي. په دې باندې نور تفصیل لپاره دا وخت د ډیوا خبریال ابراهیم شینواری صاحب موږ سره د ټلیفون په لاین راغلی. ستړي مشي شینواری صاحب. شنواری صاحب دا چې کومه فیصله کړې و انتظامی دینه د تا دکاندارانو چې انکار کړي په ډېر نور تفصیل سره تاسو سره
دا تقریبا دوه ورځې وړاندې د اورګزی ضلع ضلعي انتظامی چې څومره الټا مارکیټونه دي الټا روسیل دي کلایا دا خلجو دي دا ټول مارکیټونو کې چې کوم دکانداران دي تاجران دي هغه ته ویلو چې تاسو به د دکانونو دننه او د مارکیټونو دننه سکیورټی کیمرې او سره واک تھرو گیټ چکم دا برقی دروازې دي دا د امنیتي اندېښنو له خاطر تاسو قوي او د دغه مصرف چې دی هغه به هم دکانداران تاجران او چتۍ او دا یو ویلو چې دا به تاسو د دغه سیمې د اجتماعي د ذمہاري د مادې لاندې کوم چې د اف سی آر یا فرنټیر کرایم ریګولیشن یو ماده و د هغه لاندې به دا ذمہاري تاسو تر سره کوي. د دغه امر په ضد باندې ځای تاجرانو او دکاندارانو دور دې خپل کاربندیز کړای وو دور دې پوری چې ټول چې کوم د غلجو دې د مشتي میله دا کلايا دا فروسیلو میله دا ټول دکان تل شو او دې جهان خپل ټول دکان تړلې او هغه ویلو چې څنګه د علاقې چې دې څنګه دا ډېر موده سره غره نه ځپل شو وي خو هغه توان نه لري چې دا سي اضافي مزرفونه برداشت خپل دا چې په قوالی علاقې په خیبر پختونخوا کې زم کې دوه نفس دا فرنټیر کرایمز ریګولیشن قانون یا ریګولیشن هم ختم شوی او د دې چې څومره مادي دي هغه موږ غیر موثر دي. اوس ډیسټریک ایڈمنستریشن چې هغه دا اختیار نه لري چې ځای تاجرانو نه یا ځای اوسیدونکو نه اجتماعي سیمویز د مواري لاندې داسې تقاضا وکړه. نو نن بیا خبرو اترو نفس دغه واړه مارکیټونه هم پرانیستای شو دغه کاروبار هم بیا بحاله شو او بحاله کړی شو خو دوه دې دغه واړه دکاندارانو تاجرانو څومره چې هم اورګزی دلې تجارتي مرکزونه دي هغه احتجاجن خپل روزګار تړلی وو.
ډېر ډېر مننه ابراهیم شینواری صاحب تاسو
مهرباني.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدئ او اوریدئ شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
درمن اردن کو وایس اف امریکا ڈی وایو ساته خبری خبرونه دوام لري. عددی رست به تاسو هله وی پروگرام اوره چې قربا وی وی زموږ همکار پیر زبیر شاه سه بدوی بعد افغانستان کې د امن چې کوم پروسه ده یا افغان پیس پروسس په دې باندې خبرې ترې کوي. چرته زایما ڈی وا ریډیو سره اوسه
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو وائس آف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري عظیم محوش چلی
او زه بارکوال میاخیل
یو ور بیا خوښ شه د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د یو خپلواک هیواد په توګه بل هیڅ یو هیواد او اشخاص د حق نه لري چې په افغانستان کې د یو نوي حکومت پر پلان له چا سره خبرې وکړي
او پاکستان وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ به جاري ساتي د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان سنټ ته ویلي
مستر چیئرمن د ډیسیژن لایز with the citizen and the leadership of Afghanistan. They have to sit and reconcile. They have to coexist. We can only facilitate. And that we are.
او د امریکای ولسمشر ډانل ټرمپ وایي داعش په شام کې کلک ماتې خوړلې او نور به امریکایي پوځونه له شامه باسي خو سپینې ماڼۍ او پینټاګان ویلي چې خپل پوځونه یوازې له هغو سیمو باسي چې داعش ډله پکې له منځه وړل شوې ده
قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو په همراه ګرځو د خبرونو تفصیل ته
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د یو خپلواک هیواد په توګه بل هیڅ یو هیواد او اشخاص د حق نه لري چې په افغانستان کې د یو نوي حکومت پر پلان له چا سره خبرې وکړي پر خپل ټویټر پاڼه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ښاغلی محب لیکلي د افغانستان خلک د یوې تلپاتې سولې پلویان دي نه د داسې یوې معاملې چې د افغانانو قرباني پکې له پامه وغورځول شي ښاغلی محب په خپلو څرګندونو کې د کوم هیواد یا فرد نوم نه دی اخیستی چې څوک په افغانستان کې د نوي حکومت خبرې کوي خو تیره ورځ په رسنیو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د عرب اماراتو په خبرو کې له طالبانو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړولو هم خبرې شوې دي
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر وایي ښاغلی ډاکټر محمد فیصل هیله ښکاره کړی چې د سولې د روانو خبرو تر د لارې به افغان شخړه په سوله ییز ډول هواره شي او پاکستان به افغانستان کې د امن لپاره هر هغه کردار ادا کوي چې له وسې وي اسلام آباد کې نن مطبوعاتو ته د ونیز احوال ورکولو په وخت خارجه بیان ویلي د طالبانو په اړه همیش واضحه کړې ده چې زموږ اثر پرې محدود دی خو افغانستان کې به د سولې هڅو کې تر خپل وسه ښه کردار ادا کوو
د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په ابوظبي کې د سویو خبرو په تړاو معلومات شریک کړي دي زلمی خلیلزاد د دسمبر په 12 او 13 له طالب استازو سره د پاکستان عربي اماراتو او سعودي عربستان د استازو په موجودیت کې مسلسل د افغانستان د سولې پر بهیر بحث او خبرې وکړي
په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو مالکانو کار بندیز کړی او وایي د ضرب عذب عملیاتو په مهال په سیمه کې 15 پېټرول پمپونه په مکمل ډول تباه شوي او شپږ 50 کروڑ روپۍ تاوان ورته اوختري د پمپونو د اتحادیې مشر رقیب ګل وایي حکومتي واکمن یې د تاوان په مرسته غور نه کوي ځکه دوی په کار بندیز کولو مجبور شول
د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر پرونی ټویټ ورسته چې وایي داعش په شام کې ماتې خوړلې د امریکای حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې له شام خپل پوځیان باسي د سپینې ماڼۍ ویان دی سارا سینډرز ویلي د داعش په ضد جګړه دویم پړاو ته داخله شوې او امریکای تر هغه وړاندې له شام د خپل پوځونو پر رایستلو پیل کړی دی سپینې ماڼۍ او پینټاګان بیا په جلا بیانونو کې د دې خبرې سپیناوی هم کړی چې امریکایي پوځونه به یوازې له هغو سیمو ایستل کیږي چې له داعشه پاکې شوي دي
او د چین خارجه وزارت نن ویلي چې په چین کې په غیر قانوني توګه کار کولو په جرم کې یوې کینیډایي ښځې ته انتظامی سزا اورولې ده کینیډا ویلي چې دا درېیم ښځه ده چې په چین کې نیولې شوې ده
او وروستۍ خبر دا چې د مکسیکو هیواد په بها کالیفورنیا ایالت کې چارواکو درې مشکوک کسان چې واشه هم پکې شامل دي نیولې دي پر دوی هلته د منځنۍ امریکې د میشتو دوه تنو مهاجرونو د وژلو شک دی چې مړی یې د تیر اتوار په ورځ په سرحدي ښار تجوانا کې موندل شوی وو پولیس چارواکي وایي د وژل شویو مهاجرونو عمرونه د 1800 او 1900 کلونو ترمنځ دي وایي دوی د تیر اتوار په ورځ له خپل استوګنځي وتلي په یوه کوڅه کې روان وو چې برید ور باندې شوی او په ظاهره د غلا یا شکې کومه هڅه ښکاری.
ایرانی میډیا ویلي چې د تیر نه پورس په اسکول کې لګیدلې اور لامل د جنکو وژنه خای چې هوا دی د کال 2012 کې هم داسې شوی یو پی خیرستو داسې حفاظتي اقدامات کولو کې ناکام شوی چې داسې پی خو مخنیوي وکړي. د ایرانی مطبوعاتو تر مخه د سیستان صوبې په زاهدان خار کې د جنکو په یو اسکول کې لګیدلې اور لامل د درې جنکو وجودونه 90% سوځېدلې وو. رپورټونو تر مخه د پیښو وروسته دا جنکې په فوري توګه هسپتال ته رسول شول چرته چې څو ساعت وروسته دوی خپل ژوند وبیلو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس بیا هم ځینو رپورټونو ته ستاسو پام راګرځو. د امریکای حکومت اعلان کړی چې داعش په شام کې کلکه ماتې خوړلې او نور به امریکایي پوځونه له شامه باسي. خو سپینې ماڼۍ او پینټاګان ویلي چې خپل پوځونه یوازې له هغو سیمو باسي چې داعش ډله پکې له منځه وړل شوې ده. نور تفصیل زموږ د همکار بختور شاه په رپورټ کې اورو.
دا په وایټ هاوس کې لکه د نور کله په سیر یو عام ورځ وه چې صدر ترامپ په ټویټر دغه حیرانوونکی پیغام خور کړو. منګه آی ایس آی ایس ته ماتې ورکړي دغه زمونږ هلته د پاتې کېدو یوازنی کار وو. د دغه پیغام سره د ټولو چارواکو کارونه تیز شول. مرستیال صدر مایک پینس د دفاع د وزیر جیم میټس سره د لیدلو لپاره پوځي مرکز پینټاګان ته ورغلو. خو د خبریالانو د پوښتنو اورېدلو نه یې ډډه وکړه. پوښتنې کېدلې چې واقع هم صدر ترامپ د شام نه د عسکر وستلو امر وکړو. دفاعي مرکز پینټاګان اخر دغه پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې رښتیا هم د امریکا پوز د شام نه کور ته روان دي. دا خبر په کانګرس کې هم یو شمیر غړي حیران کړل. تر دې چې د صدر ترامپ نږدې د پارټۍ ملګري هم په دغه فیصله ګوته په خوله پاتې شول. لانسی ګراهم د صدر ترامپ د ریپابلیکن ګوند سېنیټر دی. وای زبلومړې دا معلوموم چې دا څه قیامت جوړ شو. پخوانی صدارتی امیدوار او د ریپابلیکن ګوند سېنیټر مارکو روبیو هم د صدر ترامپ په دغه فیصله ډیر په قهر دی او وای نه پوهیږم چې دته دغه مشوره چا ورکړه. که هر چا ورکړی وي خو دغه یو لویه غلطي ده او که بدله نشوه نو له بده مرغه مونږ ټول به تاوان ورکو. چارواکي وای په شام کې جنگیدونکي نږدې 2000 امریکایي عسکر امریکا ته را روان شوي دي چرته چې هغوی په یوه کړکېچنه مبارزه کې ښکیل وو. امریکایي عسکر په شام کې یوازې د آی ایس آی ایس په ضد نه جنګېدل بلکې د روس د پوځونو او د صدر اسد د پلوي ایرانی عسکرو لخوا هم د خطرو سره مخ وو. د دغه دواړو هیوادونو لخوا صدر بشار الاسد ته ملاتړ ترلاسه دی چې اوس به ډېر په ازادۍ سره د امریکا د ګټو په ضد جنګېدل تیز کړي. هر څه که صدر ترامپ د شام نه د امریکایي عسکرو د وستلو فیصله کړي. تیر هفته د امریکا وتلی چارواکو خبرداري ورکړی وو په شام کې د داعش ختمولو کې بلا وخت لګي. دوی ویلي وو چې اوس هم د 2000 نه زیات وسلوال د خپل خودسره اسلامي امارت ته بچ کولو لپاره په شام او خواوشا سیمو کې په درنه وسله سنبال دي. بریټ میک ګرګ د امریکا ځانګړی استازي دی. د صدر ترامپ دغه فیصله سره متفق نه دی او وایي دا به ډیره خطرناکه خبره وي چې موږ د خودسره اسلامي امارت ته ختمولو سره سم د دغه ځای خپل پوځونه وباسو چرته چې د داعش جنگیالي وسم پټ دي. خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي په شام کې د خودسره اسلامي امارت خطرې لمین زوړلې شوې دي. خو پوښتنې دا پورته کیږي چې د شام نه د وتلو وروسته به د امریکا په ملاتړ کې جنگیدونکي کورد ملیشا عسکر د چا په ډاډ جنگیږي څوک چې د ترکی لخوا د دړکو سره مخ دی او ترکی د غډله ترهګر غني. هر څوک په امریکا کې دننه او بهر سیړونکو د صدر ترامپ په دغه فیصله حیران دي. خو نو موړي د خپل فیصله دفاع کړي او ویلي دي شام کې د دوی مشن د داعش په ختمولو سر ته رسیدلې.
We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land and now it's time for our troops to come
back home. داعش لمات ورکړي او ډیره بده ماته مو ورکړې ده. منګه د هغوی له قبضې نه ټوله سیمه بیرته اخیستلې او اوس وخت راغلی دی چې منګه بیرته خپل کور ته راشو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویبپانه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپانه پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. سو شبو کې به هلو وی پروګرام پیل شي. اپیر زبر شاه به د پروګرام کوربوي او دوی به افغانستان کې د امن چې کوم پروسه د افغان پیس پروسس په اړه به خبرې ترې کوي. تاسو هم د ټلیفون د لارې پروګرام کې برخه اخیستی شئ. اوس وړاندې کوم یو بل رپورټ. په پاکستان کې د بشري قاچاق په اړه قانون سازي نشوالی لوجې په دغه کار کې ډېر زیاتوالی راغلی او نه یوازې پاکستان دننه بلکې بهر هم قاچاق روان دی. یو تفصیلي رپورت په دیوه خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د ماهرینو په وینا پاکستان کې د انساني سمګلینګ په اړه جامع قانون سازي د نشوالي لوجې داسې قسم جرمونو کې سیواوالې راغلي دي او دا چې ماشومان زنانه او نارینه نه یوازې د پاکستان د نن سمګل کیږي بلکې په بیلابیلو طریقو سره بهرنی دنیا ته هم انساني سمګلینګ روان دي. د پیښور سره تړاو لرونکي ستر صحافي عقیل یوسفزی وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وویل چې انساني سمګلینګ په ملکی او غیر ملکی کج د ترهګرۍ سره هم تړاو لري او کوم خلک چې د ملک دننه یا بهرنی دنیا ته سمګل کیږي نو اکثره پکې د ترهګرۍ پیښو کې استعمال شي. هغې دا هم وایي چې د انساني سمګلینګ له وجې د نړۍ نورو ملکونو سره تعلقاتو ته زیان رسي.
خیبر پختونخوا ته، بلوچستان ته او اکسپارټا چې ده دی کې د هیومن ټرافیکینګ ول ایشو چې کوم ده د بنیادی طور له د ټیرریزم یا د اکسټریمیزم سره هم ریلیټډ نو په دغه ول باندې پاکستان کیس چې ده نو هغه له خطرناک هم دی او کمپلیکس هم دی. چونکه دلته کې ټیرریزم چې ده دغه یو ډیر غټ کړی چلیدلې ده، هغه سلسله چې دغه وسوم جاری ده. د پټا مثال ورکول شو چې اوس خیبر پختونخوا یې ساده چې دا غینه خلک چې دي هغه افغانستان ته تللی او یو طرف ته دغه نیټورکینګ وو، خو دغه نیټورکینګ هغه لینک کیږي بنیادی طور نه د ایران سره زمونږ چې کوم تعلقات خراب دي هغه کوم بنیادی خبره ده چې د بلوچستان په لاره باندې ایران ته، بیا د ایران نه چې د ترکی ته، بیا د هغه لاره نه چې د بیا یورپ ته ځي. دا تاسو ګورئ کوم کشیدګي چې وي بعد هلته کې مړی وشي.
نوموړي وینا ده چې د انساني سمګلینګ په ذریعه د یورپي ملکونو خلکو په داعش کې ګډون کړی دی او اوس دغه خلک د نړۍ په مختلفو ملکونو کې ترهګرۍ واقعاتو کې برخه اخلي.
سو ګوره د یورپ مثال هم شته په دې کې چې د داعش موږ کله ذکر کوو دغه د خورېدو یا په مختلفو ملکونو کې چې داعش څومره یو اثر رسوخ یا یو اهمیت اختیار کو، هغه هم د یورپ نه دغه کم خلک چې راغلي دي په زرګون په تعداد کې او په شام کې او په عراق کې داعش جوین کړي او بیا ډېر خلک چې دی هغه افغانستان ته هم لاړو. نو کوم موږ دې ته په هغه غټ پریم کې وګورو نو ښکاري داسې چې د صرف د دې طرفه د سنټرل ایشیا نه یا زمونږ د پاکستان یا د ایران نه دا مسله چې ده دلته کې چې د سر موجود نه ده بلکې د یورپ نه چې کم بیا افریقا ته کم لینکس راغلي دي کم روټس راغلي دي نو باقي کوم د ټیرریزم سره ریلیټډ کوم خلک چې خاص کر د داعش کوم شورا له نغ کاری داسې ځای خلک کوم د دغه مسلې د لارې چې دی هغه ته رسیدلې دي.
د ماهرینو وینا ده چې موجوده وخت کې د پاکستان نه په غیر قانوني طریقو سره خلک د صوبه بلوچستان د لارې ایران او روسو یورپ ته سمګل کېدل شي. په دې اړه د یادې صوبې سره تعلق لرونکي قانوندان مشتاق احمد قاضي وینا ده چې د بلوچستان ډیرو علاقو کې لیویس سکیورټی فورسز ډیوټي کوي او دا چې داسې قسم جرمونو مخنیوي په اړه د هغې څخه خاص تربیت نه دی شوی. هغې دا هم وایي چې زیاتره د صوبه پنجاب خلک په غیر قانوني توګه ایران د لارې سفر کوي.
بلوچستان کے بیسکلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کار خو روان دے، لیکن بلوچستان کے 90% ایریا لیویز لاس کے دنوں 10% پولیس دنوں لیویز کے اگر کیپیبلٹی نستا کہ دا سنگ دا ہیومن ٹریفکنگ ٹریس کے اور دا ہیومن ٹریفکر بیسکلی آرگنائز دے اور لیویز فورس داس دے مطلب دا اثر دا سے شیا نستا کہ اگر مقابلہ کرے بیا مطلب ایف آئی اے چیک پوسٹ دے انٹرنل انویسٹیگیشن ایجنسیز دے اس ما دا وینا تھا کہ مطلب انٹرنل ایجنسیز کوآرڈینیشن اس سودا انشاءاللہ ختم کی جائے.
حسن عباس سوکچ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی کی پروفیسر دے وائس آف امریکا ڈیو نیوز دے اویل چہ دا انسانی سمگلنگ لواجی معاشرے تا دیر زیان رسی او پکار دا چہ دا سی قسم جرمونو مخنیوی دا پارا دا ٹولو اڑخونو جائزہ اغیستو رستو یو جامع تک لارا وزکڑے شی.
میری ذاتی رائے میں یہ خیال ہے کہ بانڈڈ لیبر اور سیکس ایکسپلوٹیشن وہ بڑے ہی اہم ایشوز ہیں.
زما پا خیال دا معشومان غلامان جوڑول او حقی نکار اغیستل برد فروشی او دا سی نور کارونا ٹولی معاشرے تا نقصان نقصان رسوي مونږ ته دا هم قتل پکار دي چې د انساني سمګلینګ په ترهګری او قومي سلامتي هم اثر دي مونږ وایو چې څومره خلکو ته نشیز مواد ورکول ورستو افغانستان او پاکستان کې په خودکش حملو کې استعمال شوی دي زما دا نظریه ده چې انساني سمګلینګ ته د دهشتګردۍ زمره کې وکتل شي او د دې په ضد تګ لار وځکړ شي د شمیرو تر مخه کال 2018 دوران شپږ زره او څه د پاسه اووه سوه پاکستانی د ایران او ترکی د لارې یورپ ته په غیر قانوني طریقو سره داخل شوي وو په کوم کې چې د زیاتره تعلق د صوبه پنجاب ګجرانواله ډیویژن سره وو د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی یعنی اف آی اے تر مخه یاد ډیویژن د انساني سمګلینګ ګډ جوړ شوی دی او دغه وجه ده چې اف آی اے دغلته د انساني سمګلینګ مخنیوي لپاره دفتر هم پرانستی دی عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوه نیوز پېښور
د بلوچستان د کورونا چارو وزیر تیر ورځ ویلو چې په دې صوبه کې په شلو ضلعو کې تر یو لک زیات کورونا له وچکالۍ اغیزمنې شوې دي په کوټه کې له وچکالۍ څخه د ځپل شویو کروندګرو سره د مرستو او د دوی د ستونزو د حل لپاره د نړیوالې مرستندوی ادارې یو غونډه شوې ده چې تفصیل یې له کوټه د حمید سمسور په رپورټ کې اورو
بلوچستان چې د سخت وچکالۍ له کبله دلته کرو کروندا له سخت زیان سره مخامخ ده د یو ایس ایډ او نورې مرستندوی ادارې د کروندګرو د ستونزو د حل لاره لټوي د ضلع کل عبدالله د ګلستان د سیګۍ اوسېدونکي یو کروندګر په دې باب ویایي
ته اوبه ډسچارج ډېر دی ریچارج نهسته ځکه چې یو بارانونه نهسته بارانو د اوبه لاندې دغه سطح لاندې روانه دوم چې کوم دی ډیمونه نهسته د ډیم د جوړولو لپاره تجاویز ورکه چې باران اکم د باران او بچ وی چې هغه موږ شتور کو او برته موږ ومځک ته د هغه ډسچارج ورک نو ریچارج کز موږ به هغه ډسچارج هم بچ پو دوم چې کم دی د زراعت په والاز موږ د مارکیټینګ او دغه بیچ د سمج کم پیداوار پوخ سينو د ایران رایلس انډیا دا
د یو ایس ایډ د پروژې مشر عبدالرحوب کاکړ وویل چې کروندګر به اوس دلته هغه فصلونه کوي چې هغه وبر ډیر کمی غواړي
هغه میوه دلته داغو میوه په باره کې فنډینګ وکړي مثال زیتون دی زعفران دی مثال پسته ده انګور دی انار دی بادام دی موږ ته د داسې بادامو قسم ضرورت ده چې هغه له شل مارچ بعد ګل کوي موږ ته د زیتون د میوې ضرورت دی چې هغه ششه پودې راسي موږ زمیندار ته ورکو او زمیندار لغه څخه ښه فصل واخلي او ښه آمدن ځینې واخلي
د بلوچستان د صوبایي حکومت د کرو کروندې صوبایي وزیر انجنیر مرک وویل چې په بلوچستان کې د باراني اوبو د ذخیره کولو ته ډیره سخت اړتیا ده
چې زموږ د باراني اوبو چې دي د زموږ ټولې یا په سمندر کې بهیږي یا پر لارې وچیږي دغه د فارم ډیمونه جوړ کړو درې قسمه کښنی کښنی ډیمونه جوړ کړو لیکن زموږ چشمې او کاریزونه چې دي د لیکیج ډیم سره دي زموږ کم چې بیا سمال ډیمز یا د غټ ډیمونه چې موږ جوړو یا ډیلیکشن ډیمز دي د لوی ډیمونه چې دي سبیا د دې چې مزګ ته اوبو زی د مزګ سره د ډیر لاندې بزی زموږ د اوبو لیول راکمې نو د باراني اوبو په کار چې موږ را کنټرول کړو د فارم د صوبا د مرکزی حکومت څخه بخواست کو په دې کې به موږ د سیټ صدې جکار دی دا ګر هغه هغه ډونرز کنټریز دي چې هغه غواړي چې په بلوچستان کې خرڅه وکړي لکه په شته طریقای وکړي
په بلوچستان کې د اتیا فیصد خلکو اقتصاد په کښت کروندا او لڅاروي سره تړلې دي صوبایي حکومت وی سي دلته چې شل ځلې لوچکالي زخه ډيري سختي ځانمنې سوي دي د شلو به هم خلک په ډیر مشکل باندې پیدا کوي حمله دغه کبله د خلکو اقتصاد له ډیر سخت زیان سره مخامخ سوي دي دغه مرستندوی ادارو پر دې لمخه له یو سل 25 کروندګرو سره مالی مرستې کړي وي پر روان کال کې به اوس له نورو سره هم دغه ډول مرستې کوي چې هغه په کارو کروندا او دغه ډول د څاروي له څنګه سره اړه لرونکو سره دغه ډول مرستې وسی چې دوی پر خپل پښو باندې ودرېږي حمید سمسور وایي سپ امریکا دی ورجو ټلویزیون کوټه
د زراعت په ولم
The
دا وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دا وخت نیخ منی غی تاسو اوري وړاندې کوو یو بل رپورټ د خبریالانو د حقوقو د تحفظ اداري لخوا ریپورټرز ویدر بارډرز لخوا جاری شوی نه رپورټ کې ویل شوی چې روان کال اني کال 2013 کې شپږ د نړۍ کې شاوخوا د شپې ته خبریالان وجل شوی او هم په دې کال کې بیا چې کم خبري اعلان جلونو کې چول شوې دا غوښ شمیره چې دا اخی کې هم زیاتواله راغله دي په دې باندې یو تفصيلي ریپورت چې کال 2013 د خبري اعلانو لپاره صحافیانو لپاره څنګه وو دا تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي
په اپریل کې د داعش یو ځانوجن کې په افغانستان کې د یو بریټ پترڅ کې شپږ وش کسان وو وژل چې نه تنه خبري اعلان وو او دا هغه خبري اعلان و چې د لومړنۍ چاودنې ځای ته د خبر جوړولو لپاره ورغلی و په جون کې یو وسلوال د امریکا په مریلند کې یوې خبری خونې ته ننوت او 15 سیمهیز خبري اعلانې په ټوپک ووژل په اکتوبر کې د واشنگتن پوسټ لیکوال جمال خاشقجی په ترکیه کې د سعودي په کنسولګری کې ووژل شو د ژورنالستانو په وړاندې ګواښونه په زیاتېدو دي دوی تختول کیږي وژل کیږي او بند کیږي د بی پولی خبری اعلانو لډل څخه ماګاس ایوان وای
جرنالیست ان ډیموکراسیز ار انکریزینګلی ات ثریټ اند جرنال
د لسواکې په دې دور کې جرنالیستان له غوښونو سره مخ دي او جرنالیستان ته په هغو هیوادونو کې چې جګړه هم پکې نشته راپور ورکول په لوړه بیه تمامېږي
د بی پولی خبری اعلانو د معلوماتو لمخې د 2013 کال پوګدو کې لکټر لګا درش پېته مسلکی جرنالیستان وشل شوې دي د ژورنالستانو لپاره درې خطرناک هیوادونه افغانستان، سوریا او مکسیکو دي خو په ژورنالستانو بریدونه یوازې د هغوی وژلو پورې محدود نه دي د ژورنالستانو بندي کول هم زیات شوی دي د ژورنالستانو د ژغورنې کمیټه وایي په چین، ترکی او مصر کې تر ټولو زیات ژورنالستان بندي کړای شوی دي په راپور کې وړاندې راغلي دي چې په میانمار کې د رویټرز دوه خبریالان په اوه کال باندې محکوم کړای شوی دي د ژورنالستانو د ژغورنې له کمیټې څخه رابرټ مهوني
وایي دوی جنگي جرمونه ښکاره کول او له همدغې عمله د پولیسو لخوا ونیول شول او د اسنادو د پټولو تورونه پرې ولګېدل چې دوی دا کار نه وکړي خو د محکمې د جال په ترڅ کې دوی په زندان کې واچول شول
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ژورنالستانو ته په وینا کې وویل چې د حقایقو په نلیکلو باندې تاوتریخواله رامنځته کیږي او جالي خبرونه تاوتریخواله زیږوي پوهان وایي په امریکا کې د ولسمشر لخوا د رسنیو پر ضد تل داسې څرګندونه کیږي او د نړۍ نور مشان هم په ورته توګه پر رسنیو باندې بریدونه کوي د رسنیو په برخه کې ځینې مثبت اړخونه هم شته د بیلګې په توګه د ایتوپیا د لومړي وزیر ابي احمد لخوا د نویو اصلاحاتو د عملي کېدو له امله په دغه هیواد کې هیڅ خبريال بندي شوی نه دی په ورته وخت کې بی پولی خبری اعلان وای دا ډول مثبت بدلونونه په یو شمېر نورو هیوادونو لکه اکواډور، جنوبی کوریا او ګامبیا کې هم رامنځته شوې دي
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com Twitter @VOADIVA
په شمالي وزیرستان کې د دکاندارانو تر شکایت وروسته چې وایي د ضربیازو عملیاتو په نتیجه کې زرګونه دکانونه تباه شوي وو اوس د دې سیمې د تیلو یا د پېټرول پمپونو مالکانو احتجاج او کاربندیز کړی او وایي چې په عملیاتو کې 9 پېټرول پمپونه په بشپړ ډول تباه شوي او په دې کې 45 کروڑ روپۍ تاوان شوی دی نور تفصیل پر زموږ همکار حمید الله وړاندې کوي
د آل شمالي وزیرستان پېټرول پمپ اسوسییشن د چارواکو لخوا ډیونی واستول شو په شمالي وزیرستان کې به تمام پېټرول پمپونه تر هغه احتجاجن تړلې وي تر څو چې د ماویزه په حق لا د دوی غوښتنې نوي منل شوي د اسوسییشن مرستیال صدر رفیع الدین ډیونی واستول
موږ لا کومښه د میشته ماویزانو د ملاب شوې دا پېټرول پمپ ته چې کیمه مسمر شوې دي لوړ زړه شوې دي ازي میشته ماویزانو د ملاب شوې و پر بیا میشته بالو روغلی سے پرانتا لوڑی اے سی ایس سب روغلی یوا پلما بلا خبر بلا خبر ایس میں بیا پرن پر شروع لے سب جلتا میں خبر وگڑا وسرا وسرا بات تا لوڑی سے پران منی سر ایتا تے کو جے تو سے پورا ایس پالیسی نو جوتا جڑا شوی جتا جتا پالیسی جوڑا وی بمیر دا مشورہ وگڑا چے 20 تاریخ پرے کمیشتا پالیسی جوڑا نہ شوا دی می پ خبر بند عمل ونا شو 20 تاریخ نہ بعد بے پال شمالی وزیرستان شو پیٹرول پمپ نہ می بند وی می بے دغه نہ بعد پ بنگال ش در نہ ور کوي
دو شمالی وزیرستان دا پیٹرول پمپونو مالکانو دا احتجاج دا اونے پو پی خبر کے پو یو پریس کانفرنس کے اعلان کھڑے ہو وی وائی پو شمالی وزیرستان کے اوکم اویا پیٹرول پمپون دی او دے تمام پیٹرول پمپونو کے دا زیارت دورز نا تیل ہر سول بنشیوی دی دو شمالی وزیرستان دا پیٹرول پمپونو مالکان دا کال 2018 نا دا معاوضے غوخت نہ کئی وی وائی دا کال 2014 پ محال دا آپریشن ضرب عزب دا پیل کے دورستو دا دوی پیٹرول پمپونا روان پرات دی او دوی دا بلابلو حکومتی چارواکو سرا پا دے حقلا عرضے کردی دی خود دوی تا ویل کی گی چی دوران شو پیٹرول پمپونو دا معاوضے دا پارا لکم حکومتی تگلارا نشتا دی پا قدرتی افتونو کے دا مرست ادارے ایف ڈی ایم اے چارواکو ڈیونی اس تویل دا معاوضہ د دوی د اختیار لاندې ناراضی خود ایسوسییشن صدر رکیب گل وای دوی په درخواستو نستړی شول نو پیٹرول پمپونو ترلو ته مجبور شول
او دغه نه بعد میز بار بار درمی یہ 2016 نہ سولی نہ منتی نام وکڑل وم کڑل پ شرپات پ طریقہ پ رغا طریقہ من دم سولی نہ منتی نام وکڑل خو دمی سول منات چاور وکڑتا نه دای
د شمالي وزیرستان د انتظامی یو اعلی چارواکي دیونی وسته ویل په دې حق لا انتظامی د اعلی حکومت چارواکو نه پالیسی او تګلار غوښته ده خو دوی ته لتر اوسه جواب نه دی ویل شوی د پیټرول پمپونو مالکان اوس وایي کده پیټرول پمپونو په تړلو د دوی د معاوضې غوښتنې پوره نشوي نو دوی به مجبورن د وزیر اعظم عمران خان د بنګالا د کور وړاندې احتجاجي پرلت وهي حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر
گران اردن کو وائس آف امریکہ ڈی وایو ساتا خبری خبر ونیتا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وگے اوس وران کو یو مرکا د ڈی و خبری ارشد مومند د چار سدی پ شپ ک در سیما کے د چرگانو یو فارم تا ورغل دے او التے داغ مالک حاجی گل سر خبر تری کڑی سوک چی وے دا یو ڈیر منافع بخش کاروبار دے او دے وای چے دے سل چر گیلری او روزانہ شپتے اگے تے تر لا سکوی دا تفصیلی مرکه را دی چې په شریکه ورو
مخکې خو زه چې کوم دین او سعودي عرب کې مې لس دولس کاله مې تیر کړل او دا غي نه بعد چې رالم نو مطلب دا چې د روزګاری والته کې حالات هم خراب وو نو خپل ځاني مې دماغ کې یو ائیډیا رااله چې دلته کې یو روزګار پکار دی نو دا چرګو پارمونه هډیر دی پارامي چې کوم دین ما ورته کورنۍ چرګو دا سوچو کوم چې دا شروع کو ورنو انډواله نو پدې چې کم دي نو سلور د پاس 2 لک روپیا خرچه راغلی سره د چرګو سامان د ار یو شي کنه چې سونه کې دي شي پدې د سلور د پاسه او مخکې به کم دي د موږ بچی وروړي او سپکې بچو سپکې پخې وي نو مخکې به شپېتان دی چولې اوس ماشاءالله الحمدلله 15 کم سلو ته رسیدلې دي نو چې موږ په 2 لک روپیا انډم ورکو نو دکاندارانو چې کم دي په 15 خرڅي او ور سړی راځي الی کورنۍ انډي تاسو اړیدل چې د موږ غنم او جوار دل کړی دي نو لکه دوایان ایم گرانی دی زکا چیو شیشه رازی دو قونه شیشه دا دی زقام دا پاره دا پا 700 روپه مانی دا خرچی ایم دی خوشکر الحمدلله ٹیم پا که تیری گی 700-800 روپه چکم دی 600 دی با مخی چکم دی خوڑه لی خو آغا نا منافه نا و اس چکم دی رو انده زیادی گی نو و مقه نا خوری و منافه زیادی گی چرگی راوست لی پا 550 روپه دانه من تلوی دلی دا او 550 روپه دا من تا دانه لوی دلی دا 130 چرگی وی او بچی و آغا وقتی او 700-600 روپے ورس خوری عام سیٹنگ دار جی زبر دی خبر کو من زمینداران خل کی دل تک من سرخوا کی سندو نه دی پدی کی لوخه ولاڑی یو سړی دی لاړ شي یو دوه ورځې دی لوخه اوري به دا غیله دی پکل تو کی به دا چرګی یا بچی دی روړی پکې دی واجی ټوټل زم چې بچی پوري کی روړی د 1000 روپے روړ نو په جمی کې به ان شاء الله دا 2-3 لک روپے جوړی او چې دا سړی وځي د ما د دی وس نشته نو بس لوخه دی پیدا کی لوخه من زمینداران خل کی په دغه کې ملاویږي په ټاپوانو کې هغه یو خرګاډی د وروړي سفر دین په واجی لکه موږ تاسو لري دا چوپالم ساس کړي هغه کې دی
هغه باندې به خرچ کوم
باغی باندې خرچ نه راځي باغ استاد لاس په مهنت ته تاورې بوش بول دي جوړک بس صرف چرګوټي په 15 روپیا دانه ملاوي کی دو درې میاشتې خواري به ور سره وګي او بیا به ان شاء الله جمی ته انډه یرا بے روزګاری خو لکا دا خو لکا گیلی دا وی پزیزه کنه دی چې مهنت کینو بے روزګاری نشته دی لکه چې زرته مو اوسم چوسړی وځ دیاړی کوم دیاړی ار ټیم ملایويږي منگ ور سر پپٹو کی مطلب دا چپل خواری میں محنت ہم کو دا مطلب دا یہ دام ہم شروع کرے ڈبل کار دے پپٹو کی پل محنت کو دلتا کہ مر سر دام دی کسم لنڈا دا بدو درے سلو ٹیم اور تخکار کی گو شکر الحمد للہ شب لکھن مزدوری رکھے گی
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے